السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلست. نن شنبه ده د 401 هجری المریز کال د هود یعقب دیرلسمند چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله په خبرونو پیلو. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغو د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي کربی وویل د واشنګټن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویاند نیت پرایس پرون په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل. واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شوی دی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي چې بېګا د دوی ځواکونو د رباط کابلی ها په سیمه کې پر یوه کور پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ کسانو وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې د اروپا لپاره دا سره کرښه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړی چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه هم پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې د اوکراین د جګړې لپاره دې ماسکاو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنه کړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو ایراني چارواکي د توه هڅوي چې د دې هیواد په یوه اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبري وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران د فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.8% غنی شوی یورانیم د موندلو خبر ورکړی. دا هماغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې متحد ایالات وایي په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
چې وخت تاسو موږ غزنه بي ځای کړلو، اوس خو زمونږ غمه وخوري کنه. مقصد زمونږ مشکلات تل شي، زمونږ بچي بي سواد شو، زمونږ سرنوشت ورک شو.
په پاکستان کې د ډېره افغانانو ستونزې، په پاکستان کې د پخواني حکومت د ولسمشر له ځانګړي سلاکار سره په مرکه کې شار بو. د ایتالیا په سمندري اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ د افغان قربانیانو 22 مړی موندل شوی دي. د نوی تعلیمی کال رانیږدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي که نه.
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
د اوکراین په بخمود ښار کې د تودو جګړو د دوام په اړه جزئیات، د لوبو له ډګره او نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، له افغانانو سره د پاکستان د نامناسب چلند په اړه ویلي دي چې دوی په دې اړه د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. نت پرایس د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو سره چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی ټو او اس آی وی په نوم امریکا ته د تلو کیسونه لري، د امریکا له حکومته غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. هیواد صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایئ.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه د دې هیواد له حکومت سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومته غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک معلوم کړي. نرګس عزیزي شهاب چې د ایسایوي د پناه غوښتنې قضیه لري او له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وایي په دې هیواد کې په پاتې کېدلو سره ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. نوموړي د امریکا له حکومته غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي. اغلی عزیزي، ازادي راډیو ته وویل
بر حکومت پاکستان میگه که امرشان کار نگی.
د پاکستان حکومت دوایی چه کار ما ورسره لره؟ حکومت اصلا د دی خبرو پا کیسه که ندهی، هر شپه زورول کوی، نوخت رازی او د افغانانو کورونه تلاشی کوی. دوی دی ده پناه غوښتنې د قضی و غم مخوری چل دی زیه و اوزو. زما در اتک یو کال او څو میاشتی وشپی خویونی تیار تا چه ورشم و ای زنگ تا منتظر شی دلتا یوازی افغانان تر پکو لندی کی گی. ستونزی ور تا جوری گی، نور هیچ هم نشته.
برشان جور میشه، دیگه هیچ چیزی هم نیست.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د مارت په دویمه په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو دې لاس واخلي. ډیری افغانان په روسیه کې پاکستان ته په دې خاطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت هم شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې اوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دې بې برخلیکه حالت دې ته ناروغي پیدا کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ غمه وخوری کنه. مقصد زموږ مشکلات حل شي، زموږ بچی بې سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلي دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټې کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بیخي موږ ته ووایي چې نه غواړو، یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوال مدافع وکیل منزه کاکړ تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم ځوروي چې دوی په قانوني استادو د هیواد ته ورغلي وي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني استادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره ډېرې عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه څلور کسان په زندان کې مړه شوي هم دي. مننه.
لتا سمنانه همایون هیواد و چې راپور راکاو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلی دی په پاکستان کې افغانانو سره د ناسم چلند په اړه. له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. خغلی پرایس ویلی امریکا له پاکستان او نورو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په اساس چلند وکړي. په دې اړه د بس لپاره د پخوانی نظام د کورنۍ چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. داودزی صاحب خبرونه ته خرغلست. په پاکستان کې تاسو خو اوسوینه چې یو زیات شمیر افغانان د خپلو کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته مجبور دي چې ووسیږي. په دې اړه له پاکستان سره د امریکا خبرې کومه نتیجه ورکولای شي؟ البته د پاکستان د حکومت تیرو اقداماتو ته په پام سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
حقیقت هم دا دی چې اوس فعلی حالت کې دغه مهاجر چې دا یو خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، یا ابتدایي مرحله کې دي، یعنی مایي مرحله کې دي، او چون د افغانستان د نه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي، می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازینی گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو، بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور نهادونه او ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوري، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوري او حتی هر پښتون ځوري. د پښتونخوا خلک هم چې د پښتونخوا نه وځي نورو ایالتون ته لاړ شي هلته ځورول کېږي. خو دا د دې معنا نه لري چې دا دې قبول شي، دا ځورول دې قبول شي. دا یو خاصه کټګوري ده، دا قرباني دي د جنگ، او دوی دوی د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب، بخښي چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو د کډوالو د کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی په د 2008 کال د اگست په 15مه خپل چې وتل او د خپل متحدان هم بولي، ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلی و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنونسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. بیا هم دا د دې معنا نه لري چې د گاونډي ملک خلک دی وزوري، دا زوراونه باید جدي ونیسي. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده، او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی، او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نور هم جدي شي چې دوی تر څو چې هلته پاکستان کې دي و نه زورول شي. او همدارنګه زه دې هم خبرې مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لارې کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکړي په ایسایوی قضیه کې او په پیټو کې. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي، او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي. د افغانانو خاصه دا ده چې دې چا ظلم به نه مني.
بله،
ظلم دې نه مني، غږ دې پورته کړي چې غږ یې ورسیږي ځای ته.
مننه. داودزی صاحب، تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څه باندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي، څه د پولیسو لخوا او څه د دوی د امنیتي ادارو لخوا. په پرله پسې ډول یعنې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې داسې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟ یعنی اساس د دغه پیښې څه دی؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ، د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودل چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. نو په هر صورت طالبانو پاکستان بعضې وخت کې د پالیسي مود دولت چې د کابل د وخت ادارې ته یو نو اختاریه غوندي، او ضمناً پاکستان نهادونه خصوصا پولیس هغوی دا خاصیت لري. بیا بله خبر دا چې پاکستان مختلف صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده، باوجود چې د کراچۍ حکومت فعلا د اسلام آباد متحد هم دی، مګم هلته ځورونه ډېره ده. چې په دې هکله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانان ونه ځورول شي.
دا ځای صاحب یو وروستۍ پوښتنه وبخی چې که څه هم یو تعداد دا کسان چې تاسو یادونه وکړه سمه ده چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته تللي او د کیسونو لپاره د خپلو کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته دیره دي، مګر یو زیات شمیر ناروغان په دې کې شته، عام خلک دي چې لسره سواد نه لري، بېوزلي خلک دي، په دې کې زاړه ځوانان ماشومان دا ټول دي. د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بلاخره دا مسله حل کړي، ځکه چې دا خو د یوې او دوو ورځو خبره نه ده.
بلکل همداسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بلکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو 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 بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کیو نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي، ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
ډیره زیاته مننه د پخوانی نظام د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایتالیا په سمندري اوبو کې د افغان کډوالو د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته د 20 افغانانو مړی موندل شوي دي. د سفارت پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې په پیښه کې د ټپي شویو افغانانو لډلې 15 تنه د درملنې لپاره روغتون ته او 2 تنه چې له پیښې ژوندي وتلې د کډوالو یو مرکز ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریال سره ده په مستقیمه اړیکه، په دې اړه نور جزئیات راکوي. سنا مهرباني وکړئ.
سلامونه ټکل صاحب، تاسو زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلې د کډوالو دغه کښتۍ چې پکې افغانان هم او غوښتل یې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د سل تنو سپرلۍ او ظرفیت یې درلود 130 تنه سپاره وه. په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې سلاحکار او په ایټالیا کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیسیون غړی کوبرا رحمتي وایي د یادې پیښې د قربانیانو د جسدونو لټون لا هم روان دی او د دوی د انتقال او ښخولو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه اخیستی. میرمن رحمتي زیاتوي
خیلی درد آور بود. بعضیا مثلا یک طفل 9 ساله بود که 7 نفر
ډیر دردون کوي و دی. بلګې په ډول یو نکلان ماشوم و چې د کورنۍ اوه غړي له لاسه ورکړی وو او یوازې پاتې و. هغه ماشوم ویل زه څه وکړم، دلته یوازې یم، حتی نه پوهېدی چې کورنۍ چیرې ده. یوه بله کورنۍ وه چې د یو نیم کلن ماشوم جسد پیدا شوی و او د کورنۍ څلور تنو نورو جسدونه یې لا نه و موندل شوي. لنډه دا چې د ایټالیا په سویل کې یوه لویا فاجعه و. زه نه پوهیږم چې څنګه وایم چې د دې پیښې تر ټولو زیانمن خلک افغانان وو.
په داسې حال کې ده چې په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په خپله فیسبوک پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې تر اوسه په دې پیښه کې د 230 افغانانو مړې پیژندل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اجرایوي مسؤول یوجینیو امبروسی هم ویلي هغه کسان چې له دې لارې کډوال کېږي ډېری یې افغانان دي. له دې پیښې وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته یو ویډیویي پیغام ولیږه او د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې وویل چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اتیا افغانان وژل شوي دي. د یاد وزارت د ویم مرستیال زی احمد ټکل په دې ویډیویي پیغام کې هیوادوالو ته سپارښتنه کړې چې د قاچاقي ناسمه او ناقانوني لارو له تګ څخه ډډه وکړي او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له خیریه موسسو او په ځانګړي ډول د سره صلیب له نړیوالې ادارې څخه یې غوښتي چې د ایټالیا په ساحلي ښار کې د افغانانو د جسدونو موندلو او د دوی د انتقال په برخه کې د بشري مکلفیتونو پر بنسټ خپل مسؤلیت ادا کړي.
ډیره زیاته مننه سنا کاکړ. و مورید القدرمن اوریدونکو چې د ایټالیا په اوبو کې د افغان کډوالو یو تعداد مړی پیدا شوی دی. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پایل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې کړې. نرګس، موږ ستاسو غږ نه اورو، لطفا خپل مایکروفون اف کړئ چې آنې کوي او وښیئ چې اوریدونکي ستاسو غږ واوري.
ډیره
بخښنه.
وعلیکم
السلام.
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زه ویوري اضافه کوم. په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي. خو د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان زده کوونکي او محصلان باید د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبر په اسلام کې د علم زده کړه په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده. حسینه په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. خپل راتلونکي ته ډیره اندېښمنه ده، وایي آن د شپې خوب نه لري او په همدې اړه فکر کوي چې ښوونځی به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي. او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا تر اوسه د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا دوی ته کومه څه نه دي ویل شوي دي. نو په دې اړه مو کابل کې د ښوونځي مدیر سره خبرې وکړې. دا وایي زده کوونکي ډېر راځي او له دوی پوښتنې کوي چې ښوونځی به پیل شي که نه، خو په خبره یې دوی ورته تر اوسه کوم هیله بهونکې خبر نه لري. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې شوي. د ښوونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د ښوونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي. خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلي بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول له شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي خو په ځانګړي ډول د لسم سم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې دي او ان په رواني ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. او بخښه چې د خبرونې وخت ډېر کم پاتې دی او مطالب مهم زیات دي. ورزو نړیوالو مسایلو ته، د اوکراین په ختیځ کې د بخمود پر ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي چې د روسیې ځواکونو بریدونه شاته تمبولې دي، خو روسیې ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه ښایي دوی د ښار ونیسي. احمد شیبر په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په مستقیم اړیکه سره دی. شیبر صاحب، شیبر صاحب موږ ستاسو غږ نه اورو، فکر کوم ستاسو مایک آف دی.
او بخښئ،
میرا بنی
ستونزه کله ناکله پیدا کیږي. او بخښئ، اوکراینن خبر ورکړ چې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. له څو میاشتو راپدې خو روسي ځواکونو پر بخمود تمرکز کړی دی چې وایي نسی. او د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افدیفکا او شاختار سکسیمو کې د روسي عسکرو تر 150 کې بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په ننی راپور کې دا خبره هم وکړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه نیولې ده. اوکراینی چارواکو ویلي که چیرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیر وباسي. د اوکراین د ځانګړیو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورنکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونو په ډیرو سختو شرایطو کې خپل هڅو ته دوام ورکړ او د په وینا د دشمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅې روانې دي. د جمعې پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افکینی پروګوژین په یو ویډیو پیغام کې دا وکړه چې نشته دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یو لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخت جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت د استخباراتي راپور لمخي روسي سرتیرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور لمخي اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 48 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه هم نړیدلې دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی، خو له سیمبولیک پلوه روسي ته اهمیت لري چې دا ښار ونیسي. تکلسه
ډیره زیاته مننه احمد شیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي تحولات اورول. قدر من اوریدونکو، لدی راپور سره د خبرونې وروستي شیبو ته رسیدلې یو. په وروستۍ برخه کې بختیار ساحل را سره دی د افغانستان او نړۍ د سپورت د وروستۍ پرمختګونو په اړه. ساحل صاحب،
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کورنۍ او کرکټ سیالیو گریډ 1 په دوران کې نن دوه لوبې تر سره شوې چې په لومړۍ لوبه کې چې په غازی امان الله خان لوبغالي کې تر سره شوې، سی بی 11 لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې چې د خوست په لوبغالي کې تر سره شوې، پکتیا لوبډلې وکړې شول چې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې سیالیو کې د ای سی بی 11 یو توپچور کې احمد ولی د کابل اته لوبغاړي وسوځول چې دا پروانه سیالیو کې تر ټولو ښه توپچونه ده. یاخو د هندستان کرکټ بورډ ادارې لوري نن د خزو پریمیر لیگ سیالی پیلېږي. دا سیالی چې د خزو د ای پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي، 15 لوبډلې پکې ګډون لري. د دې سیالیو ټولې لوبډلې هم د بیلابیلو سوداګرو لوري اخستل شوې دي او لوبغاړي هم د بولې له طریقه لوبډلو ته غوړه شوې دي. د دې سیالیو لومړی لوبه نن د ګجرات جاینټس او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. اخو د پاکستان غوړې لیگ سیالیو په ترڅ کې بنند د نمرو په جدول کې د دوه مخکخه لوبډلو لاهور قلندرز او ملتان سلطان ترمنځ لوبوي. دواړه لوبډلې تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام لري. د لاهور قلندرز په لوبډلې کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبه کوي چې په وروستیو سیالیو کې خپل لوبډلې ته ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي. د اورستا ورزشي خبر د فوټبال اړوند دی. تیر شپه د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې وجالبه لوبه تر سره شوې ده. دغه لوبه د النصر او الباطن لوبډلو ترمنځ و. په النصر لوبډله کې مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو هم لوبه کوي او دوی وکړای شو چې د لوبې په اضافي 14 دقیقو کې خپل مخالف لوبډلې ته سلور ګولونه ورک.
ډیر زیاته مننه بختیار ساحل و چې وروستي سپورتي خبرونه یې اورول. د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.